السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوو سهارنیو خبری مجلو پیلو اوسنی هغه دیرش دقیقې ده دا راپور اوري چې د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی په غزنی کې پرون د واده پر موټر ماین وچاودید اتلس کسان یې ووژل نن دوشنبه ده د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر اته ویشتمه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او ګڼ نور مطالب مو هم درته راغونډ کړي دي خبری مجله په خبرونو پیلوو د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي افغان چارواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت په یو بس کې چاودنې یو ملکی کس وواژه د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دو وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درېمی رد کړ د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي افغان چارواکي وایي د اندړ ولسوالۍ په صاحب خان کلی کې دا چاودنه پرون ماښام هغه وخت وسوه چې یو فلان کوچ موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر سو نور په همدې خبري مجله کې اوري افغان چارواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت په یو بس کې چاودنې یو ملکی کس وواژه او څو سرتیري یې ټپیان کړل د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي بم پرون په احمدشاه بابا مینه کې هغه وخت وچاودید چې پوځي پرسونل بس ته ولاړ و ولسمشر کرزي پرون یو ځل بیا د کابل او واشنگټن ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي پر اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ ښاغلي کرزي د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې د افغانانو لپاره تر هر څه مهم اساسي شرطونه د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی او د سولې او امنیت ټینګښت دي له پیښو سره د مبارزې اداره وایي دروان کال د زمري تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 300 کسان مړه او 14,000 کورونه ویجاړ شوي دي له پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر محمد دایم کاکړ د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې وویل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د سیلابونو کچه زیاته او د هیواد په 11 ولایتونو کې انساني تلفات رامنځته کړل د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دوه وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درېمی رد کړ د ایران پارلمان چې محافظه کاران به کې اکثریت دي د پوهنې د وزارت لپاره علی اصغر فانی او د ساينس تیرونو او ټکنالوژي وزارت لپاره رضا فرجی دانا تایید کړل خو رضا صالحی امیری چې روحاني د سپورت او ځوانانو د چارو د وزیر په توګه معرفي کړی وو رد سو وکیلانو ویل د روحاني نږدې ملګری امیری به تجربه دی پیراغ کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لږ تر لږه 250 کسان ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل تر ټولو خونړۍ چاودنه چې 14 کسان یې ووژل په شمالي ښار موسل کې د یوه بانک مخې ته په داسې حال کې وسوه چې پوځیانو خپلې تنخواګانې اخیستلې د روسیې په پلازمینه مسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو د یوې مظاهرې په بهیر کې د هغو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي په پرونی مظاهره کې عمدتاً له هغو کسانو څخه ملاتړ څرګند سو چې د تیر کال په میاشت کې له پولیسو سره د اعتراض کوونکو د نشوتو په جریان کې نیول سوي او بندیان سوي دي او د آذربایجان په پلازمینه کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو په یو مظاهره کې د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض څرګند کړ نړیوالو څارونکو وروسته له دې چې الهام علیف د درېمې 15 کلنې دورې لپاره د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی سو د اکتوبر د 9 پر انتخاباتو انتقاد وکړ
د افغانستان د هوا پیژندنې د امیری ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډیکریټ په کچه د 10 سرکل چوي دي په کابل کې آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 23 درې په کندهار کې آسمان لمر دی د تودوخې لوړ درجه 24 شپږ په هرات کې آسماني موریځ دی د تودوخې لوړ درجه 18 څلور په مزار شریف کې آسمان زائد دی وریځ د تودوخې لوړ درجه 15 یو او په جلال آباد کې به آسمان موریځ وي د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 29 شپږ
په افغانستان کې د سهار 5:15 شوې د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د ولسمشري د راروان انتخاباتو لپاره په تیاروي کې پاتې راغلی. په غزنی کې پرون د واده پر موټر ماین وچاودید.
جمله اتل شهیدانی شوی دي او پنځه نفر چې مخاندي زخمیان ول هغه اوس شپخانه ته د غزنی راورسول.
په ننګرهار کې یو لس وسلوال طالبان له دولت سره ملګري سول.
زما دا کار چې بل دا مینو دا تا روزونو دا کار کول پاکستان تر بیا کیدو او افغانستان کې جوړیږي.
په فراه کې افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال وروستی پړاو بشپړ سو. نړیوالو رسپانه ته هم کتنه کوو. د ژوند پرنګونو کې یو تن خپلې خاطرې وایي.
والله مرګي پر اسره مو کتابونه یو ځای کې پټ کړل دي بارګه وساتله. نو ولاړ بازار چکر مو یو بل ځل لاړو چې لاړو کتابونه راوړل غرمه کوته ولاړو.
په دې خبرې مجله کې په روسیه کې د پرونی مظاهرو په اړه هم معلومات درکوو. تر اونۍ مو بجو پر نور مسایل هم څېړو. مخکې تر دې چې په غزنی کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د اتلسو کسانو د وژل کېدو په اړه راپور واورئ. د انتخاباتو مسله څېړو. د افغانستان د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت له دې کبله انتقاد وکړ چې د ولسمشري د راروان انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. له بلې خوا د ولسمشري د انتخاباتو یو کاندید پر ولسمشر حمید کرزي تور لګولی چې غواړي راروان انتخابات تر خپل اغېز لاندې راولي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د کاندیدانو د سل زره پلویانو د کارتونو نږدې له پنځو یوه برخه د پیژندلو وړ نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د یکشنبه پر ورځ وویل چې حکومت په دې اړه خپل کار کې پاتې راغلی. د زیاته کړه چې د رای ورکوونکو میلیونونه کارتونه له الکترونیکی راجستر کولو څخه پاتې شوي او په نتیجه کې د رای ورکولو په سیستم کې د درغلۍ امکان برابر شوی. نور زیاتوي چې د رای ورکوونکو نوم لیکنه باید له صفر څخه پیل شوی وای. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدان باید د رای ورکولو سل زره کارتونه راټول کړي څو ثابته کړي چې په خلکو کې پلویان لري. خو وروسته څرګنده شوه چې د رای ورکوونکو ډیره برخه کارتونه په سیستم کې نشته. نور محمد نور وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ځلې له حکومت وغوښتل چې دا بهیر له صفره پیل کړي او ټولو رای ورکوونکو ته الکترونیکی تذکرې ورکړي. نو موري زیاته کړه چې په سلو کې له یوازې اتیا کارتونو کار اخیستل کېدای شي او د تیرو انتخاباتو 3 میلیونه کارتونه چې ثبت نه دي خو کارت ری اخیستل کېدای شي لا هم په دوران کې دي. د اپوزیشن مشر ډاکټر عبدالله چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید دی رويټر خبري اژانس ته ویلي چې په دې اړه خپل اندېښنه له ولسمشر حمید کرزي سره شریکه کړې ده. ډاکټر عبدالله وایي کچرته د انتخاباتو د راتلونکو په اړه پریکړه په درغلي وشي نو ناوړه عواقب به ولري. عبدالله چې د 2009 کال په انتخاباتو کې دوهم مقام وګاټ زیاته کړه ولسمشر کرزي ته یادونه وکړه چې په انتخاباتو کې د بی طرفي څومره مهمه ده.
په کندهار کې د جمهوریت ریاست ته ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیتي حالت ارزیابي پیل شو. چرواکي وایي چې ډیر ژر به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې د ناامنۍ په وجه د ټاکنو د ترسره کېدو امکان پکې نشته. محمد صادق رښتینی او نور تفصیل.
د ټاکنو لپاره د ارزیابۍ په دغه غونډه کې د کندهار والی ترڅنګ دغه ولایت ټولو نظامی چارواکو ګډون کړی وو. والی ډاکټر توریالی وساو ویل چې د امنیت دارځابۍ په لمړي پړاو کې به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د مهال د نامنې په وجه د ټاکنو د ترسره کېدو امکانات پکې نه وي. د والی په وینا د راتلونکو ټاکنو لپاره به شاوخوا 243 ترای ورکول مرکزونه فعال سي چې دا شمیر د تیرو انتخاباتو په پرتلا 43 زیات شوی دی.
چې د تیرو انتخاباتو په مقایسه 43 مرکز زیات شوی دی. په تیرو انتخاباتو کې موږ 201 مرکز درلودل او 243 په دې معنی دا ده چې امنیت سم شوی دی. هغه ولسوالۍ چې د پخوا د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي هغه اوس د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي دي.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید وایي چې د ټاکنو لپاره د امنیت د تامین په هدف به خپل عملیات په گاونډي ولایتونو زابل، روزګان او دایکنډي کې هم ترسره کړي.
په هر پنځلس ورځو کې یاره موږ د ټول سایټونه ارزیابي کوو دلته په کل اردو کې چې په هغې کې د مثلا ملي پولیسو څخه سرحدي پولیس څخه د نظم عمادي پولیسو همچنان دولتداري د حکومتداري نمایندګان دلته راځي دي. په هر سایټ باندې موږ هغه ارزیابي کوو، بیا ګورو چې کومو ځایو کې تعدیدات ورک شوي، کومو ځایو کې پاتې دي. موږ اصلي وظیفه خو د پولیسو حمایه ده، مثلا پولیس په کومو ځایو کې دي، موږ هغه که چیرې تقاضا وکړي موږ عملیات کوو په هغه ساحو کې چې تعدیدات. نو تر اوسه هغه تقریبا یو دېرش مرکزونه وو چې تعدیدات لوړ تعدیدات پکې وو. د هغه عملیاتو سبب چې موږ په دې سایټو کې کړي دي، د هغې نه اوس تقریبا لسو مرکزو ته راغلي دي، دا ټیټ شوي دي سایټو.
په ورته وخت کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د رای ورکولو لپاره مرکزونه په امنیت کې دي، خو هغه کسان تر ګواښ لاندې دي چې د لیرې سیمو څخه د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تیر ماښام په غزنی کې د واده دوره یو موټر د سړک پر غاړه پر شخصي ویماین خود چې له عملی اتلس تنه وژل سوي او پنځه نور ژوبل دي. سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چاودنه پرون ماښام د اندړو ولسوالۍ د حبیب ګډلو او صاحب خان کلیو ترمنځ شوې ده چې پکې اتلس تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې له څلورو نارینه وو او څو ښځو پرته نورې ټولې وړې نجونې او ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ماین د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و او دوره پر موټر په ریموټ ورچول شوی دی. دوی وایي تر چاودنه وروسته د سیمې یو طالب کلیوالو له ټوپک او ریموټ سره نیولی او په وهلو ډبولو یې وژلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دا د یوه سیمه ییز پولیس د زوی واده و، ځکه خو یې دوره پر موټر ماین ورچول شوی دی. دوی وایي د پیښې پنځه تنې ټپیان یې روغتون ته رسولي چې د یوې حالت پکې د اندېښنې وړ دی.
سیمینه یې خی و پشادت ورسېدلو چې په هغه کې درې نفره سړي دي او یو کوچنی ماشوم ورسره سپور و چې څلور تعداد نارینه و ده او څوارلس پکې د مو خوندې دي چې هر جمله اتلس شهیدانې سوي دي او پنځه نفره چې د مو خوندې زخمیانې ولې هغه مې اوس
د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت هم وایي چې د پیښې له ځای څخه ورته پنځه تنې ټپي ښځې وروړلې شوې دي. دوی وایي اوس د پنځو وړو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د سړک پر غاړو ماینونه زیات وخت طالب وسلوال ښخوي.
په ننګرهار کې یوولس تنه طالب وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای سول. دغه کسان وایي چې په پاکستان کې روزل سوي. نور د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې په ورځ یوولس تنه وسلوال طالبان د ملي امنیت د کارمندانو په همکارۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شول. نوموړی وایي چې دغو وسلوالو له دې وړاندې د اچین ولسوالۍ پیښې خوړ سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول. دی وایي دغو تسلیم شوو وسلوالو ته به تر یوې ټاکلې مودې پورې معاش او د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
د میاشتې اته زره افغانۍ د شپږو میاشتو دپاره ورکوو فی نفر تا او کماندان ته دیار نظر افغانی ورکو او د دین او روس ته بیا دوی سره پختنه کو چې دوی چی شي مایل لري، څوک پولیس و ته ځي، څوک ملي وردو ته ځي، څوک نور مزدور کاره حرفوی زده کړي، قسم قسم پروګرامونه دي د دوی په واسطه باندې. مثلا د دوی د پاره هغه قریو ته پروژې برابر وو چې دوی غلطه کار پوکی وکی، مقصد کوشش کوو چې دوی بیکاره پات.
تسلیم شوی وسلوال هم خپل اقرار کوي چې دوی په پاکستان کې ټریننګ شوی او دلته په افغانستان کې د هر افغان سرتیری د ورژنې په سر ورته له یو لک څخه تر دوه لکو کلدارو پورې پیسې ورکول کېدي.
په هر سیمه باندې په یو اسکر باندې دوه لک روپۍ وي، په یو بنجر باندې درې لک روپۍ، هغه بیا د ټولو د چین ولسوالۍ مجاهدو ته تسلیمې دي. موږ ته څه کړه ورسېدم دوه نه خو یو قسم باندې دوه لک روپۍ په بنجر باندې درې لک روپۍ دا د پاکستان حکومت ورکولې، بیا به ولسوال ته هغه واده کړي. ولسوال بیا قومندانان به ورکولې، قومندانان به د غټ قومندانانو بیا وړو سر سکول ورکولې. بیا
زمونږ دا کار چې بس دا روزونه هم دا کار پاکستان
کې بالکل دغه نه
بل خو بیا د وسلوالو طالبانو وین ذبی الله مجاهد ازادي رډیو ته پرستولي ټلیفوني پیغام کې د جالي کسان یاد کړی او په خبرې چې په دغه تسلیم شوو کسانو کې یو تن هم طالب نه دی. له دې وړاندې هم یو شمیر وسلوال د سولې له پروسې سره یوځای شوي وو چې هغوی هم د خپل ټریننګ مرکز پاکستان یاد کړی وو.
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې اکثر قربانیان شزی او ماشومان دي. چرواکي وایي دغه چاودنه پر هغه موټر وسوه چې واده ته روان وو. افغان چرواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت په یو بس کې چاودنې یو ملکي کس وواژه او څلور سرتیري یې ټپیان کړل. ولسمشر کرزی پرون یو ځل بیا د کابل او واشنگټن ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي دروان کال د زمري تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 300 کسان مړه شوي. ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دوه وزارتونو ته کاندیدان تایید خو درېیم یې رد کړ. په عراق کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لږ تر لږه 250 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو د یوې مظاهرې په بهیر کې د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي. او د آذربایجان په پلازمېنه کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو په یوه مظاهره کې د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض څرګند کړ. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او اوس هم رضوان مراد نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. د برتانی چاپ ټلیګراف پرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړې او مطلب خپور کړي چې پکې راغلي دي. د برتانی په مالی مرسته د افغان ملي اردو د افسرانو د روزنې یو اکاډمي چې یوازې څو ورځې مخکې پرانستل شو د یو حمله شاهده وه. دا اکاډمي چې سنت هرست اند سنت په نامه یاد شوې ده د برتانیې د 15 میلیونه پاوند په مرسته جوړه شوې او له حکومت ضد وسلوارو سره د جګړې لپاره به پکې افغان افسرانو ته روزنه ورکول کیږي. ټلیګراف پرونه لیکي د شنبې په ورځ په همدې اکاډمۍ کې یو افغان سرتیری پر بهرنیو عسکرو ډزې وکړې. د نیوزیلند او استرالیا یو یو سرتیری ژوبل کړل. دا مطلب د لیکونکي په وینا د پیښې د افغانانو او د هغوی د برتانوي ملګرو روحیې ته ضربه ورسوله. ټاکل شوې ده چې دا پوځي اکاډمي به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د حضور یوازینۍ ساحه وي. ټلیګراف زیاتوي په دې اکاډمۍ کې د روزنې لپاره 13 اونۍ 280 کسان جذب شول او ټاکل شوې ده چې دغلته به د پوځي تخنیک، بدني روزنې او وسلو د روزنې په برخه کې 200 افسرانو ته روزنه ورکړل شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو د حملو موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه لیکي نړیوالو سرتیرو ته اکثره مرګ ژوبله د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې اوخته. خو د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو بریدونو د دواړو خواو ترمنځ اعتماد زیانمن کړي او یو شمېر هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د نړیوالو ځواکونو قومندانانو دغه بریدونو ته په پام سره خپل عملیاتي تدابیر بدل کړي او د ناټو له چوکاټ څخه په سیمو کې د دې حملو د مخنیوي لپاره څارونکو هم ګمارلې دي. لاس انجلس ټایمز وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ تماس کم شوی دی او د دواړو خواو ترمنځ کتنو او د روزنې پر مهال افغان سرتیری اکثره وخت وسله هم نه لري. ورځپاڼه په پای کې لیکي دا کار د دې سبب شوی چې افغان سرتیری ځانونه د دوهمې درجې شریکان وګڼي او دا خپل ځانونو ته یو سپکاوی وګڼي. په فرا ولایت کې پرون افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد وروستی پړاو بشپړ سو او له دغه ولایت څخه ټول بهرني سرتیري ووتل. له دې وروسته به د دغه ولایت ټولې امنیتي چارې د افغان امنیتي قواوو پر غاړه وي. نور د احمد شاه فطرت پر پورت کې
د مسلیتن د لیږد لپاره یو لوی غونډه د فرا ولایت په پخوانی پیارټی کې جوړه شوې وه. د انتقال د مراسم په لړ کې د افغانستان او ایټالیا هیوادونو ملي سرودونه وژغول شول او ایټالیایي او امریکایي سرتیرو لخوا د دغو هیوادونو بیرغونه راکښته شول. د فرا ولایت والی محمد عمر شیرزاد په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې ایصاف ځواکونو په فرا ولایت کې د امنیت او بیرغون په برخه کې زیات کار کړی او دوی به هیر نه کړي.
ایصاف څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیرغون کې د افغانستان د خلکو په امنیت کې په خاص ډول د فرا په امنیت کې زبر سره نه هیریدونکي همکاري کړې دي.
په لویدیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو قمندان میل پلجیری هم افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد په غونډه کې خبرې وکړې. د اصاف قمندان وویل چې دوی پر افغان امنیتي ځواکونو ډار لري چې کولی شي دغه ولایت امنیت وساتي. هغه هم داشان زیاته کړه چې که څه هم دوی اوس په بشپړه توګه د فراه ولایت څخه وځي، خو بیا هم د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې په برخه کې به کار کوي. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان په دې برخه کې به یو ډاډمن چاپېریال رامنځته شي. هغوی به بیا هم د افغان ځواکونو سره وژه پر وژه کار وکړو، او یو ور بیا هم ستاسو د همکارۍ، چلند او مدیریت څخه ستاینه کوم. که څه هم ځینې کسان د فراه ولایت امنیتي وضعیت اوس ډاډمن نه بولي او وایي چې اوس لازمه نه وه تر څو ټول بهرني ځواکونه له دغه ولایته وتلي وای، خو د فراه ولایت والي محمد عمر شهزاد بیا پر افغان امنیتي ځواکونو ډاډمن بریښي.
خپلو امنیتي ځواکونو باندې باور لرو او موږ ډاډ لرو چې زموږ امنیتي ارګانونه زموږ ملي اردو، زموږ پولیس او زموږ د ملي امنیت سربازان به انشاءالله د فراه ولایت امنیت تعمیل کړي، د فراه د خلکو د ژوند، د فراه د خلکو په امنیت کې به دوی هر ډول هلې وکړي.
په فراه ولایت کې د 2004 کال راهیسې کابو درې زره امریکایي او ایټالیایي سرتیری د دامینوس په نوم پایګاه کې میشت وه. د دغو ټولو سرتیرو د وتلو وروسته به دا په ډاګه شي چې افغان ځواکونه کولی شي دغه ولایت امنیت وساتي او که نه.
د لړم یا عقرب پنځمه نیټه چې د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت له نړیوالو ورځو سره برابره ده، د یکشنبې په ورځ په کابل کې ولمانځل سوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مسؤلین وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طبیعي پیښې پکې زیاتې دي. بلخو د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې روان کال د زمري اسد تر میاشتې پورې په افغانستان کې په طبیعي پیښو کې څه باندې 300 کسان مړه شوي دي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځینې مسؤلین وایي له فقر سربیره طبیعي پیښې بله هغه ستونزه ده چې راتلونکې یوه بله لسیزه کې به هم یو شمېر خلک ورسره مخ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د بشري چارو همغږي کوونکی مارک بارډن وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې طبیعي پیښې د نفوذ یوه لویه برخه ګواښوي. بارډن د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې د طبیعي پیښو او فقر د له منځه وړلو لپاره باید لا ډېر کار وشي.
په داسې حال کې چې موږ د تحول لسیزې ته داخل کیږو، که څه هم په تېرو لس کلونو کې د افغانستان داخلي عواید ډېر سوي او داخلي تولید هم ډېر سوی، خو د فقر سطح د پخوا په شان ده. موږ باید نه یوازې له طبیعي پیښو سره بلکې له فقر سره هم په برزکی لا ډیر کار وکړو.
مارک بارډن وایي په تیر میلادي کال کې د افغانستان په سمنیمایي ولسوالۍ کې طبیعي پیښې رامنځته شوې دي. هغه وویل چې په دې پیښو کې 1500 کسان مړه او 4000 ټپیان شوي وو. د طبیعي پیښو د اغیزو د کمښت نړیواله ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې منزل کیږي، چې سږ کال دغه ورځ په افغانستان کې د پیښو او معلولو کسانو د شعار تر نامه لاندې ولمانځل شوه. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤلین وایي چې سږ کال د طبیعي پیښو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو کچه له تیر کاله هم زیاته وه. د دې ادارې مشر محمد دایم کاکړ په دې اړه وویل
د تیر کال په پرتله باندې د سیلابونو کچه ډېره زیاته وه. په دې چې سږ کال موږ هغه درې قسمه سیلابونه درلودلی، یو هغه سیلابونه وو چې په موسمي وخت کې مثلا باران کېږي، بیا هغه سیلابونه وو چې هغه واورې چې ویلې سوې چې هوا ګرمه سوه، او بیا دغه منسون چې ورته وایي چې د هند بهر دا چې طوفاني کېږي موږ ورته برسات وایو کنه، بیا هم دې وکولی سو زموږ په یوولس ولایاتو کې ډېر تلفات راوړي. موږ همیشه اندېښنه لرو.
دایم کاکړ وویل چې سکل د اسد تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 312 کسان مړه، 1200 ټپیان او 13000 کورونه ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې کمیټې مسؤلینو د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې په روان ژمي کې د احتمالي زیان رسیدونکو سیمو له څه باندې 2 میلیونه اوسیدونکو سره د مرستو پلانونه ترتیب کړي دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي یو شمېر عام افغانان بیا د حکومت دا ډول ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د یو شمېر مرسته کوونکو ادارو له مرستو سره سره بیا هم په تېرو ژمیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو په یوه مظاهره کې د هغو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي. د کرملین مخالفین وایي چې د اپوزیسیون غورځنګ باید پر مسکو د نړیوالو لخوا د فشار پر زیاتېدو ټینګار وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په مسکو کې د پرونی مظاهره ګډونوالو عمدتاً له هغو کسانو څخه ملاتړ څرګند کړ چې د تیر کال په می میاشت کې له پولیسو سره د اعتراض کوونکو د نښتو په ترڅ کې بندیان شول. دا اعتراضونه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درېمې دورې لوړې پر ضد شوي وو. په روسیه کې سیاسي بندیانو او د هغو محاکمې ته د کرملن لخوا د مخالفینو د ځپلو د یوې وسیلې په سترګه کتل کیږي. په پرونی مظاهره کې شاوخوا 15,000 اعتراض کوونکو په خپل شعارونو کې نارې وهلې چې سیاسي بندیان خوشې کړی او پر یو لوی پوسټر لیکلی و چې پوتینیزم ختم او یرغمل خوشې کړی. ویتالی زالوموف چې په دې مظاهره کې ګډون کړی و وایي د غوښتل چې د روسیې د روانو سیاستونو پر ضد اعتراض وکړي. پوهیږئ چې څوک نشي کولای په کور کې نی کله چې غیر قانونیت واک چلوي، کله چې چارواکي هیڅ حد نه پیژني، بېګناه خلک د پنجرو شاته پراته وي او مجرمان قاضیان وي. موږ ځکه دلته راغلي یو. موږ غواړو یو ځل بیا چارواکو د روسیې خلکو او نړیوالو ته وښیو چې د روسیې دولت ډیموکراتیک نه بلکې یو پولیسي دولت دی. د مظاهره یو بل ګډونوال د اپوزیسیون شخصیت بوریس نیمتسوف و. نیمتسوف وویل د اپوزیسیون غورځنګ باید پر مسکو د نړیوالو پر فشار ټینګار وکړي څو په سوچي ښار کې د راتلونکي کال د اولمپیک د لوبو په درشل کې د سیاسي بندیانو خوشې کېدل یقیني کړي. باید تاسو ته ووایم چې اوس تر ټولو مهمه دنده دا ده چې د بندیانو لپاره عفو ترلاسه کړو او موږ دا امکان لرو، ځکه ولسمشر پوتین په رښتیا ویریږي چې اروپایي مشران به د فاسد اولمپیک ترانه شي. لوبغاړي به راشي خو مشران خیرانه شي او اوس تر ټولو مناسب وخت دی چې دای زموږ د کسانو خوشي کولو ته اړ کړو. د فساد ضد مدافع وکیل ودرش کلان الکسی ناوالنی چې د اپوزیسیون د تر ټولو مخکښ شخصیت په توګه ډګر ته راوتی پرون خبریالانو ته وویل دا مظاهره د نیول شویو کسانو د خوشې کولو په مقصد د فشار زیاتولو لپاره ضرور و. خو ده د اپوزیسیون پلویانو ته خبرداری ورکړ چې د چټکې بریا تمه نه لري. ناوالنی زیاته کړه حقیقت دا دی چې موږ باید یوې اوږدې مبارزې ته چمتو شو. د پرونی مظاهره ګډونوالو همدارس د روسیې د تیلو د صنعت د یو مخکخ پنګوال میخائیل خودورفکوسکی او د پوسی رایټ په نوم د خزینه سندرغاړو د ډلې د غړې ماریا الیوخینا د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه.
د ژوند رنگونه
اردن کو یو عسكر ځوان سره ولاړ یم. نوم مراته واخلی.
نوم محمد صدیق دی، ګرانو د ولایت یم.
څنګه دی عسكري وظیفه دی غوړه کړې؟ خوخه دی وامینه دی ور سره کاسي مجبوري راوستي.
والا مجبوري اغلی خو ماته نو زره زم کتنګ دی.
څنګه مجبوري؟
مکتب مو نه میکره نه میکره نه پاتشو. اته ما پرې مې نه پاتشو نه.
نه دی خوښید.
خوخه واکه نو خوخه د وسخه معنی.
کار دغه چا چې نو خوخه کله کله پټیږي مکتب نه پټشو یی کله دا کیسی راته.
والا پټیو دی انجام
پښیمانه اوس ولی په خیبانه ایواز
حکومت هم ورما کتاب خشره ما تاسو څه چې خو انا اسناد له دخله رو بدلو حکومت نه مې کې پات شروع نو اوس په خیمانه
یعنی ستونزه کې دی چې دا وی چې تاسو په خپل پر یاسکاره کې ډیر پرمختګ بنه شي کولای کنه ځکه چې درس نه دی
نشته کوم دغه ما وختګ نه کیږي نو زه په ولال به خیر دغه تکنیکي اسناد نشته مکتب نه دی ولی مې کې نه پات شو
نو اوس دا سیم نه کیږي چې چیرته دا سې لند کورسونه وای ور سره څنګه
خله کې یاسکاره کې د کورسونه مرسنه کې دا مدد شروع ساته نه نشته ری خو زنده چې د اوس په ملي چې پرې خو څنګه مکتب دې مکتب ځان اچوم زه کوم دا اراده شته
وو کنه الله خو ځوان یې ډیر زړه زړه مکتبونه وای
دا شیخ دا ته مفر ویل دې مکتب دې درسلو کله به نور ویو چې درسونه خلاص شوسه
وعده څنګه وعده دې کړه
وعده هم په کړه
بیا څومره موده کې کوټه تلې شي
زو دې دومش بازو
کله داسې کومې پیخي سره نه مخ شوی چیرته بریټ شوی وی ته نګ دی وی یا دغه سکومستونځ جوړ
ول مو د علامه په پوسټ کې وو کې انتظار وشن ولا موږ د ازمن د اتاق د شیشې ټول ماتش دي پټ نږدې او توځه الله وساتو له
پټند دی یو دا کاری دا چیرته خوښ شوی څنګه
ولا دا چې دا جنو د هغه ماتش یو دا پاتش ډیر جنګونه کړی و
دا ټوپک دی ګرځول دی خوښې د ماشوم ټوپ کې کنه
ولا ټوپک خو مخخې دا دی چې خو مخ کور کې مخه موږ غترا بي موږ کور کې بدري مله صلاح مخه لرو
یو خو مجبوری دي نه شوق نه کوي کنه
خو هم څنګه باید خو شوق نه کوي باید مجبوری نه کوي کنه
او زید شوق نه لرم د ټوپک
زه تا خر روسي کوم تاسو تازه ده
او خامنه نه بس تازه لدم خدای تازه لري خوشاله اوسې
بس مې باندې خیر
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله